امریکا غاگ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی د پیښور په آرمی پبلک سکول د شوی برید په قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی دی چې په یوې میاشت کې دننه د دغه پیښې مسؤلین په ګوته کړي او د وزیر اعظم عمران خان نه یې ریپورت هم غوښتی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو سختې نیوکې کړي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې باید پر داسې حساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې په رڼا کې دې فیصله وشي. په نوي ډیلي کې د نومبر په 10مه د افغانستان لپاره په یوه غونډه کې د سیمې د یو شمیر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. په لور ته نن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ د یوه پلاوي کوربه دی. او په دې خبرونه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غوره لوبغاړي راشد خان سره تفصیلي مرکه. د خبري خبرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی.
ستړي مشه د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وي په یو ساعته خبري خبرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 10مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یا د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم ریپورټونه او موضوعات لرو چې څنګه تاسو ولیدل، تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. لومړی همزو د سیمه ایزې موضوع ولوري ته چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د شوی برید په قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی دی چې په یوې میاشت کې دننه دی د دغه پیښې مسؤلین په ګوته کړي. په دې اړوند غواړو چې وروستی تفصیل او حال ستاسو سره شریک کړو. زموږ سره ملګری شوی دی د ډي وي خبریال او زموږ همکار پیرولا شاه صاحب د سکایپ د لارې. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیرولا شاه صاحب.
ډېره مننه چې ستاسو
پیر ولا شاه صاحب، که تاسو د دغه وروستۍ قضیه په اړه لږ تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د څه امر کړی دی.
قضیه خو جی روانه وه د ډېرو روزونه او د کی د چې کوم ماشومان مړه شوي دي ای پی ایس سکول باندې چې کوم برج شو، دغه والدین او حکومت د سپریم کورټ نه دا غوښتنه ده چې د فوز په خوانی سرلخکر راحیل شریف کله چې حمله شوی وا ای پی ایس باندې د هغه وخت د پیښور کور کمانډر او د هغه وخت ڈی جی آی ایس آی چې کوم دی جنرال زیرو الاسلام عباسی، د دې خلاف ته او د هغه وخت د کورونو چار سکرتر اختر علی شاه د دې خلاف ته ایف آی آر درج کړی چې چې دا د دې غفلت او د ای پی ایس ماشومان ته سکیورټی ورکولو کې ناکام شو. نو دغه قضیه نن سپریم کورټ اوریدا دغه خواسته اوریدا په دې کې بیا یو یکدم داسې حالات پیدا شو چې سپریم کورټ د کله حکومتي سارنوال په دې اړه حکومتي کارکردګي رپورټ پیش کړي، یعنی چې حکومت اوسه پورې سکړي دي د ای پی ایس او د ملزمانو په ضد یا د حمله کې چې کوم ذمہوار او دغه په ضد څه کاروي کړي هغه باندې سپریم کورټ بيخي بې اطمینانی څرګنده کړو. یودم داسې صورتحال پیدا شو چې سپریم کورټ پاکستان وزیر اعظم عمران خان راغوښتو، وزیر اعظم بیا حاضرم شو او چې کله سپریم کورټ بیا وزیر اعظم عمران خان را ټولې پوښتنه وکړي نو لومبه خورته وزیر اعظم عمران خان انکار وکړي چې هغه داسې نشي کولی، یعنی دغه چارواکو په ضد هغه لپاره ممکن نه ده چې پرچې درج کړي او نه هغه وایي چې زه قانوني طور دی باندې پرچې درج کولی شم. خو بیا سپریم کورټ پړوان دا ومنله چې تاسو د دې لپس کوم ما ته حکم راکوي زه په هغه عمل کوم. او بیا سپریم کورټ د دې قضیې اوریدنه سلور اونو پورې وزنډوله او سلور اونو بعد به حکومت نه وخت دی چې په دې اړه رپورټ پیش کړي چې حکومت څه فیصله کړې ده یا حکومت څه تګلارې لري چې د ذمہوار چې کوم دی دا په نښه کړي. جی
پیر بلا شاه صاحب، خپل د آرمی پبلک سکول کوم قربانیانو کورنۍ چې وی هغه په دې باندې څنګه خبرګون وخودلو، کومه فیصله چې شو او د دې تر څنګ کله چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت د غمر وکړ غوښتنه ترې وکړه؟
ډېر مطمئن وجیدن چې په عدالت کې مقرره دا کاروایو شو نو ډیر مطمئنو هغه کې زمون په خپل خبرې شوې دي د اجون اډوکیټ سره چې کوم د شهدا تنظیم مشر دی د یوې ډلې د وجل شوې ماشومان چې کوم دي د پورانو دغړو تنظیم دی هغه و چې زمون نن ډیر زیات مطمئن یو او خاص کار سپریم کورټ دونه دلچسپي واغسته چې وزیر اعظم یې راغوښته او یو میاشتې مې ولا ورکو نو هغه و چې مونږ ته پوره باور دی چې مونږ ته به انصاف ملاویږي
ډیر زیات مننه اپیر ولا شاه صاحب موږ په دې خبرونه کې د مخالف ګوندونو خبرګون هم لرو چې غواړو د لیدونکو سره شریکو ستاسو نه مننه
مهربان جی
پښتون ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټي دا ولري چې سیاسي ګوندونو کې تر ټولو زیات دوی پارټي ته رسیدلي دي او د ګوند مشران او کارکونکو تر هغهري پرځ جګړه کې وژل شو دي چې پکې د زیاتره زمواري کله ادم تنظیم تحریک طالبان په غاړه خسته او حکومت دوی سره په داسې حال کې خبري اترې کوي چې نه خو دوی سره او نه هم د پارلمان سره په دې سلام مشوره شوې ده جی وی سره خبرو کې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي سیکریټري سردار حسین باباکوي دي چې خبرې کیږي دا څوک دي او دومره وخت او دا خلک چې په ډاډ او مالیم راستو په زورګونو پښتانه وجل دي د دوی جواب څوک وایي په دې اړوند راځي چې دغه تفصيلي مرکه او خبرې او د دې ترڅنګ ریپورت د عثمان خان په ګډه سره واورو او بیا به راځو نورو ریپورتونو ولوري ته
پښتون ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټي دا وکوي چې سیاسي ګوندونو کې تر ټولو زیات د دوی پارټي ته زیان اوریدلې او د ګوند مشران او کارکونکو تر هغهري زد جګړه کې وجل شوې دي چې پکې د زیاتره ځمواري کلدن تنظیم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغستي او حکومت دوی سره په داسې حال کې خبرې اترې کوي چې نه خود دوی سره او نه د پارلیمان سره په دې سلا مشوره شوې ده دی وسره خبرو کې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي سیکرتر سردار حسین بابک دي چې چا سره خبرې کیږي دا سوق دي او دومره وخت دا خلک د چا په ډاډ او مالی مرستو په زرګونو پښتانه وجل
کاردار چې پارلیمان توازه شي چې چا سره خبرې کیږي دا سوق دي دا دور عمر دا خلک د چا په ډاډ او د چا په مالی مرستو سره دا دور په زرګونو پښتانه شهیدان شوی دي د دین علاوه په دې وطن کې چې د دې دهشتګردۍ په وجه باندې سوره تباهي راغلې ده دا ټول داسې سوالونه دي چې عوام سوالونه کوي
نوموړی وایي چې دا خلک پټ جوړ کړی شي او بیا داسې خلکو سره خبرې هم بندو کمرو کې کیږي دی وایي عوامي نېشنل پارټي غواړي چې ملک کې امن وي مسلې دي د خبرو د لارې پای ته ورسي او تر هغه دې د منځه لاړ شي خو دا ټول خبرې دي د پارلیمان د لارې وشي او هغه ګامونه دي پورته کړل شي کوم چې په نظر راځي
د خبرې پارلیمان ته نه راځي د خبرې په پارلیمان کې نه ډیسکس کیږي د دې پالیسو یا فیصلو ولس ته هیڅ پته نه لګي ایون دا چې پارلیمان ته هم پته نه لګي نو دا ټولې داسې هسې دي چې بیا هم خلک ولس چې دی دې ته د شک په نظر ګوري آئین کې پارلیمان بالادست دی دغه بالادست پارلیمان د فیصلو اختیار لري عوامي نېشنل پارټي په دې ډېره زیاته واضح ده چې په پټو کمرو کې کمی فیصلې هم کیږي افراد چې کمی فیصلې هم کوي هغه د ملک او د قوم لپاره ګټورې نشي کېدی
سردار حسین بابک وای مونږ د هغه وزیر اعظم نه هیڅ تم نه شو لرلې څوک چې پښتانه نړۍ ته طالبان او سخت دریځ سرګندوي دی وای مونږ په یوې و جنازه کې 50 نه شپېته پوري مړی پورته کړی دی
د آرمی پبلک سکول دی د یوې یوې جنازې لمون شپېته شپېته لاشونه پورته کړی دی په دې خاوره کې د غږ خلق د آواز خلق د نظر خلق د لیک لوست خلق د ذهن خلق هغه اړولی دي او هغه وجلی دي هغه شهیدان کړی دي دا ټول شهیدانو ورثا سوالونه کوي باید چې منتخب پارلیمان هغه له جواب ورکړي
د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری 13 ورځ د کابینې غونډې وروسته خبري غونډې پر مهال ویلو چې د کلادم تحریک طالبان پاکستان د نن زینې ډلې شته چې غواړي د تشدد لار پرېګ دي او حکومت هم غواړي چې خپل وګړو ته موکه ورکړي چې وګوري د هیواد اساسي قانون ته وفاداری ښکار کوي او کنا نو موري ویلې چې د تحریک طالبان پاکستان سره به د خبرو انحصار به د ریاست لخوا وړاندې کړي شوی شرطونه وي کوم چې به دوی ته ایښودل کیږي کلادم تحریک طالبان پاکستان منلی ده چې د حکومت سره د خبرو لړۍ پیل شوې ده او تر یوې میاشتې پورې اوربند هم اعلان کړی شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایت په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
افغان طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزیر امیر خان متقی په مشارۍ کې د دغه هیواد علاقه چې یو پلاوی د پاکستان سفر کړی دی او همداراز افغان چارواکي وایي چې د دې سفر مهمه هدف د اقتصادي اړیکو مضبوطولو، ترانزیتي تجارت، کډوالۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي پیدا کول دي. خو څېړونکي وایي چې دا ښکاري د افغانستان ګاونډي هیوادونه د طالبانو حکومت په رسمیت منلو ته لیواله دي. راځئ چې نور تفصیل یې واورو چې د ارشد حسین څخه هم په تېر خپرونې کې اخیستی.
سبا د ټرایکا پلس په نوم باندې یو غونډه کیږي د افغانستان په حق لباندې پاکستان کې، نو دا به دوه ورځنۍ غونډه وي. په دې کې د ګډون لپاره چې د پاکستان د ګډون لپاره د افغانستان د طالبانو چې کوم د خارجه وزیر دی امیر خان متقی، د هغه په مشرۍ کې یو شل کسیزه درون پلاوی چې دی، نو اوس لږه شیبه مخکې پاکستان ته را رسیدلی دی. او دا ویل کیږي د پاکستان د خارجه دفتر لخوا چې کوم بیان جاری شوی هغه کې دا ویل کیږي چې امیر خان متقی ته هم د ټرایکا پلس هیوادونو په دغه غونډه یا په دغه فورم کې د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د خارجه دفتر لخوا د پلاوی د پاکستان ته در رسیدو هم پخلې شوې دي او دا ویل دي چې دا پلاوی د دې مشري چې امیر خان متقی د طالبانو چې کوم د بهرنو چارو د لړمحاله کابینه وزیر دی هغه کوي، دی به په دغه ټرایکا پلس غونډه کې ګډون کوي او دا هم امکان شته چې کوم د نن پلاوی اس پاکستان ته را رسیدلی دی دی به د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدل کتل وکړي.
څېړونکي څه وایي چې د طالبانو د وفد راتګ پاکستان ته څومره مهم دی؟
جی بالکل، دا خو یو ډیر اهمیت لري. لومبه اهمیت خو پدې دی چې دا د طالبانو د کابینې د سوګن نفس یا د کابینې د اعلان کېدو نفس د یو افغان طالبانو د یو لړپلې چارواکي یا د یو وزیر یا د وزیرانو د پاکستان لومړی سفر دی. بل دا چې رقم دا غونډه کیږي یا رقم دا پلاوی راغلی دی، نو دا یو ډیره پراخه ایجنډا دی مخې ته راوړی دا. په هغه به د پاکستانی چارواکو سره خبرې کیږي چې په هغه کې دوه اړخیزه اړیکې دي، د تجارت د ترانزیتي تجارت چاري دي، د کډوالو چاري دي، دغه شانتي د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم شریکه پوله ده په هغه باندې د خلکو د تګ راتګ د اسانتیا او خبرې دي، په دې باندې به خبرې کیږي. او ورسره بچي کم په افغانستان کې دا کم دا ټول شموله حکومت معاملې ده، د خزو د حقوقو خبرې دي، د ماشومان او یا د خزو د تعلیم خبرې دي، نو په دې به هم خبرې کیږي. او دا کم ټرایکا پلس غونډه چې سبا لکیږي دا دوه ورځنۍ غونډه ده، په دې کې به د روس، چین، پاکستان او امریکای استازي هم ګډون کوي.
ارشد حسین صاحب، په هندستان کې هم د ټرایکا یو غونډه نن شوې، په دغه اړه باندې څه معلومات لري؟
جی بالکل، دا د نوی دلی په مشرۍ کې د افغانستان چې کوم گاونډي هي وادونه دي، ایران شو، تاجکستان شو، ازبکستان شو، ترکمنستان شو، روس شو، نو د هغوی د قومي سلامتی د مشاورانو یو غونډه نن په نوی دلی کې وشوله. دا غونډه په نوی دلی کې د کم د هند چې کم د قومي سلامتی مشاور دی اجیت دوول، دا د هغه په مشرۍ کې شوې ده. دا غونډه هم سرته رسیدلې ده او د دې یو اعلامیه جاری کړې شوې ده. په دغه اعلامیه کې چې کوم مهم ټکي ویل شوی دي نو په هغه کې لومبي ځل دا نه د ښکار شوی بلکې د دې نه پکې ډډه شوی چې د طالبانو کوم د لړمحاله حکومت ته په دې باندې د تنقید نه ډډه شوی دا او ور سره دا زور روړې شوی دی چې را باید د افغانستان خاوره چې دغه د ترهګرۍ د مالی مرستو او د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي. دغه شانته په افغانستان کې چې کوم د پرې وروستو کې ترهګر حمله شوی وي په قندهار کې په نورو صوبو کې نور په دغه د نیوی ډیلی په دې غونډه کې د هغه هم سخته غندنه شوې ده او د افغانستان چې کوم ولس ته کوم شدید مشکلات سره مخ دی نو په دغه باندې هم پکې تحفظات ودل شي دي.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او چیرته زی ما په دې خبرونه کې ساسو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نام تو لوبغاړي غواره لوبغاړي راشد خان مرکه هم لرو چې ساسره به شریکو په دې کې مو ورسره باندار کړي د شخصي پښتني هم تری شو بي دی او د دې ترڅنګ د کرکټ په اړه وند او د لوبغاړو په اړه هم ورسره خبري کړي دي. دغه ویجی مرکه به هم تاسو ته او وړاندې کوو خو دا مهال زو بیا هم د سیمې ولوري ته چیرې چې تاسو وړاندې هم واوریدل په نوې ډیلی کې نن چې د نوومبر 10 نیټه وه د افغانستان لپاره په یوه غونډه کې د سیمې د یو شمیر مهمو هیوادونو استازو هم پکې برخه اخیستې وه. راځئ چې د دې تفصیل واورو. ارباب محمود علي پرې ستاسو لپاره ریپورت تیار کړی دی.
د هند قومي امنیت د سلاکار اجیت دیول په بلنه د امریکای روس ایران او د منځنی ایشیا مشرانو په هندستان کې غونډه کړې.
وی آل هاف بین کینلی واچینګ د ډیولاپمنټس ان دټ کنټری.
موږ ټول په دغه هیواد یعنی افغانستان کې په بدلیدونکو حالاتو جوور نظر ساتو. افغان اولس او په سیمه باندې د ډیر جوور اثر وی. دا وخت دی چې موږ خپلو کې نږدې رابطې وساتو او همکارۍ ته دوام ورکړو او په خاص توګه سیمهیزه ملکونه خپلو کې همکاري وکړي.
په دې غونډه کې چین او پاکستان ګډون نه کوي او افغانستان ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د هند خارجه وزارت ویلي چې د پاکستان شرکت نه کول یو بدقسمتي ده خو دوی پرې حیران نه دي ځکه چې پاکستان افغانستان ته د خپل پروټیکټوریت یا محافظ ریاست په سترګه ګوري. د پاکستان د قومي امنیت سلاکار محید یوسف تیرونه ویلي وو چې هند په افغانستان کې د سولې په ځای ګډوډي پیدا کوي. د روس د امنیتی شورا سیکرټر نیکولای پتروش غونډې ته ویلي په افغانستان کې د بدل شوي حالاتو په اړه د شریکې تګلارې لپاره داسې غونډې مهمې دي.
موږ به په دغه هیواد کې زر تر زره د تلپاتې سولې راوستلو لپاره مرستې کوو. په افغانستان کې د رامخته شوي پیچلي حالاتو باندې د ډیرو هیوادونو د اعلی چارواکو غونډې ډیر اهمیت لري. دا یو موکا دوی ته په لاس ورکوي چې دوی وکړل شي د افغانستان د خاورې نه د رامخته کیدونکو چیلنجونو په شریکه مقابله وکړي.
د دې نوړاند ایران کې هم دا قسمه دوه غونډې شوې دي او پاکستان هم د زیارت پورس امریکای روس او چین ته د داسې قسمه یو غونډې بلنه ورکړې. پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو خارجه وزارت امیر خان متقی ته هم بلنه ورکړې. پاکستان او هند دواړه په سیمه کې د خپل قومي ګټو لپاره منډې تړلې وخی. هند غنی په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته دوی د هند د واکلاند کشمیر کې د پاکستان په ګټه کېدل شي. هندستان د افغانستان د پخوانی حکومت سره پوزي او مالی مرستې کړې وي خو د طالبانو په واک کې دراتلو وړاندې خپل سفارتي غړي د افغانستان نه وستلی وو. د اگست په میاشت کې د هندستان چارواکو د طالبانو سره په ډومبي ځل قطر کې خبرې کړې وي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
لدی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه ریپورت واوریدو او د دې تفصیل مهم واوریدو په هم دی اړوند غوړو چې تاسو سره په خبرونه کې څېړنه هم شامل کړو. هند هڅه کوي چې د هغو احتمالي غوښونو په اړه چې ممکن د طالبانو لخوا په افغانستان کې مرکزی آسیا، روسیې او بشری مرستو په لړ کې رامنځته شي هغه لمنځه یوسي. او لکه څنګه چې په هندي رسنیو کې راپور ورکول کیږي چې هند د پاکستان د موافقه په تمه دی چې د ځمکې لارې افغانستان ته 50 کیلو میټ غنم ورواستوي. په همدې اړوند غواړو چې ساسو سره په خبرونه کې چیرنه شامل کوز موږ سره د نیویارک خارج خملګری شوی دی د دیوا چیرونکو زموږ همکار جهانگیر خټک سی بغوی تر کلی وایي سړي مشه په خیر اغلی خټک سی
ډیره مننه منزه صاحب تاسو ته کتون کوردین کو ته ډیر سلامونه احترامونه
وعلیکم السلام خټک سی د هند او پاکستان ترمنځ د افغانستان په اړه دوی بیلی مفکورې دي ک دغه مفکورې تاسو اول لګوندې د لیدونکو سره شریکې څه مختلفه مفکورې لري دوی
ګوري دا مفکورو بنیاد قومي مفادات دي د هند خپل قومي ګټې لري په افغانستان کې پاکستان خپل قومي ګټې لري او بد مرغه دا قومي ګټه ډیرو ځایونو کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو دروند اختلاف موجود دی د تلور جنگونه یو ځای کړی یو بل پر ضد کړی دی بیا همیشه نه تعلق او اړیکې ډیره خرابې پاتې شوې دي او بیا په افغانستان کې هند غواړي چې اغلته کې د هغه اثر زیات وي کم نه وي هغه یو سو وجوهات دي یو لویه وجه خدا ده چې هند په دې سیمه کې خپل کم استراتیجیک مفادات دی ګټ دی هغه بالکل دا یقیني کول غواړي چې هغه د پلاس کې وي دویم دا چې هند دا غواړي چې په افغانستان کې داسې حکومت را نشي او که داسې حکومت راغلي چې کم باندې هند شک دی چې دې په وجه باندې هند کې مسلې جوړې دي شي نو هغه هم په ګوته کې نو چونکه طالبان اوس په واقع دي د هند کې دا ډېره لویه وېره ده چې د دې اغیز د طالبانو په افغانستان کې کنټرول نوی یا طالبان داسې ډلو سره اړیکې لري چې کم په هند کې په خصوصي توګه د هند چې کم انتظام لاندې کشمیر دی هغلته کې چې کم د وخت یو تحریک روان دی هغه تحریک ملاتړ ورته ملونه شي نو هند دا هم ډېره لویه وېره ده درېمه دا چې هغه ګوندونه یا هغه ډلې چې کم په هند کې په خپل موجود دي چې کم بازار پسند کړل کېږي نو هغه دا خیال دی چې په افغانستان کې یو داسې حکومت چې کم دین اول دا دې باندې همیشه نه تور لګېدلو چې دا د ترخګرې کې ککړ دي امریکای او نورو هیوادونو په تور فهرست کې نن هم د دې نوم شامل دی نو هغه دا ویره لري چې دا نور په هند کې موجود چې کم داسې خلک دي چې کم وسله وچتول غواړي د هند ریاست پر ضد هغه انفلوئنس نه کی یا هغه باندې د دې اثر زیات نشي چې کم سره هند کې کورنۍ حالت خرابې دي شي نو دا یو څو لوی ټکی دي او بیا ورته دا چې هند په افغانستان سره او افغانستان د لارې سویلي آسیا سره هم ډېرې تجارتي اړیکې لرلو خواهش لري او دې لپاره همیشه نه پاکستان او هند تعلق پکې ډېر لوی خند دي ځکه چې پاکستان لارې نور کوي هند نه اول هم پاکستان نه تقاضا کړې و افغانستان هم دا تقاضا کوله چې کم افغانستان تجارتي خلک دي چې څوک تجارت کوي هغه دې طرف هم دا غوښتنه و شغې تلار ورکړل شي د سامان رسولو یا هند ته لګلو یا هند د افغانستان ته سامان راتللو نو هغه د پار هم پاکستان پالیسی کافی سخت ده د دې په نتیجه کې تاسو وګورئ چې ورسته سموده کې نه سو کلونو کې بزو وایم چې ایران پکې منځ کې راغللو او ایران الته کې چې کم خپل د هند په برسته سره یو باګادا پورې بندرګاه ورته جوړ کړل او چې کم نه اوس دا وخت خو غت فل حال هلته دومره سکار کاروبار نه کیږي خو د هند خواهش دا دی چې د ایران د لارې هم استعمال کړل شي چې افغانستان سره اړیکې مضبوط کړل شي او بیا ټوله کې لویه خبره ده په دې سیمه کې پاکستان کې دا ویره ده چې هند الته کې چې کل خپل اثر زیاتوي نو دې په نتیجه کې هغه ډلې چې کم پاکستان ریاست پر جنگ پر ضد جنگيږي هغه ته هم طاقت ملاوي دي شي ځکه چې پاکستان همیشه نه په هند تور لګولې دي چې هغه افغانستان خاور استعمال کړي دا پاکستان خلاف دا هم یو ډیر لوی وجه کې دي چې
پاکستان خپل ډیره هڅه کوي چې د طالبانو اړیکې په نړیواله کچه زیاتې کړي د پاکستان پالیسی د هند په وړاندې د افغانستان په اړه د دې څنګه ګوري
پوری پاکستان لکه ماته ستارز وکړلو چې پاکستان چې کم ټوله کې درنه ویره دا غدا ده چې هغه وای چې دا موږ سانډویچ شوی یعنی یو طرف ته خو هند طرف پوله دلویا چې کمزې کې دا ټوله کې زیات فوج د هند پروت دی پاکستان هم هلته ټوله کې زیات فوج پروت دی بیا چې کله افغانستان کې د هند اثر زیاتېږي نو په پاکستان کې دا ویره ده چې الته کې جنگ په صورت کې فشار زیاتې دي شي ګوري هند هغه هیواد دی په دې سیمه کې چې چا په تاجکستان کې ورستا سو کلونو نا یو هوائی ڈگر هم لری یعنی ایئر بیس لری فارخور ایئر بیس اور توائی چکم تقریبا اتیا میل لری دے دوشنبے نا هغه باندې هم لکه پاکستان ویر اب دک کواچ چکے دی ال تک هم موجود دی او کا افغانستان سے دی اڑی کے ډیر زیات خیش ولی هغه د وجه نه پاکستان باندې چکم سٹریٹیجک فشار دے هغه زیات دی شی او پاکستان قومی سلامتی دا پر خطرہ جوړی دی شی دا پاکستان کې دا ویر دا وجہ لوی دا دا چې دواړو هیوادونو ترمنځ دومره نا اعتباری دا او جنگونو یو داسې تاریخ دی چې کم کې یو هیواد هم بل تا په افغانستان کې ډیر ځای ورکولو په حق کې نه دی ځکه پاکستان چې کله دا هند کې دا غونډه کیږي چې کم باندې موږ اوس رپورټونه هم واوریدل نو هغه غونډه کې پاکستان هم شرکت ته انکار وکړل بیا ورپسې چین هم شرکت ته انکار وکړلو ولې چې دا مکه یو رایولری یا یو اختلاف دی چکم تاسو ته هر چرته پالیسی کې او په ګامونو کې ښکاری
ډیر زیات مننه خټک صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوی په پروګرام کې
ډیر مننه
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ په افغانستان کې هم جنس پرست افغانان د طالبانو د واک د لاندې د خپل ژوند لپاره د ییرو سره مخ دي او په دې تمه دي چې عالمی ټولنې یا نړیواله ټولنې د دوی خوندي ځایونو ته انتقال کړي او د دې لپاره د کوششونه وکړي د وی او ای خبریالې د آشنا څنګ برښنا تحریک دغه ویډیو ریپورت په پګړه سره وګورو او په دې خبرونه کې هیروي مچ د راشد خان د افغان ملي لوبډلې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي سره مرکه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی زو دغه د برښنا تحریک ویډیو ریپورت ولورې ته
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه راوروسته هم جنسګرایان د ټولنې هغه قشر دی چې تر ټولو ډیر د ځورونې توپیري چلند او تحقیر لاندې قرار لري که څه هم تر دې دمه پورې په افغانستان کې د دوی دقیق شمیر نامعلومه ده خو په ټولې نړۍ کې ځینې چارواکي او مدني فعالان دې ته هڅول شوي دي چې دوی سره باید مرستې وشي او د افغانستان څخه زر تر زره راویستل شي
نعمت سادات هم یو تن له همدغو مدني فعالانو څخه دی چې خپل هم یو همجنسګر دی دای هلې ځلې کوي چې له افغانستان څخه یو شمېر همجنسګرایان راوباسي
موږ کوشش میکنیم چې بتونیم کې
موږ کوشش کوو چې څومره همجنس پرست افغانان راوستل شو هغوی راوباسو هغوی وحل کیږي وجل کیږي او ژوندونه یې د ډېر خطر سره مخ دي
د سادات په دې لیست کې یو هم جنسګر فریدون نومیږي چې څو ورځې د مخه په کابل کې په خپل کور کې د دل سو تنو انډیوالانو سره یو ځای د څو نامعلومو کسانو لخوا څخه وهل شوی او ډبول شوی دی
دا زموږ ژوند دی دوی زموږ کور ته راننوتل او موږ یې وهلو زما سر مات دی
بل هم جنسګر د ډار او مجبوریت له مخې د طالبانو راتللو سره جوخت خپل کور خوشی کړی دی
شہادت
د دغو همجنسګرایانو په منځ کې یوازې نارینګان نه دي بلکې ښځې هم پکې شامل دي
د طالبانو نه مخکې هم زمونږ ژوند خنه وو خو دینه بهتره وو چې مونږ تعلیم کولی شو بهر تتللی شو او ژوندی وو
لبل خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې تازه د همجنسګرایانو یو نهایشت کسیز گروپ له افغانستان څخه انګلستان ته لیږدول شوی دی. د پرمختګ ته نعمت سادات ډیر خوشاله دی.
دا یو ډیر نیک او ښه قدم دی چې برطانیا ته په لومړني ګروپ کې له افغانستان څخه 9 تنه همجنس پرسته بوتلل شوي دي چې 2 تنه یې زما د لیست څخه دي. دې کار د نورو همجنس پرستو د راګستلو لپاره لاره آزاده کړله چې نور هیوادونه هم له افغانستان څخه دغه خلک خپلو هیوادونو ته بوزي او پناه ورکړي.
تر دې دمه پورې د سادات د 1550 کسیز لیست څخه د 400 همجنسګرایانو د کډوالۍ کیسونه د امریکې متحده ایالاتونو منلې دي او زر تر زر به دوی له افغانستان څخه امریکا ته راوستل شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون کالیفورنیا سان دیګو.
کال 2013 راهسه د لومړی ځل د چ په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان ته په یو وارد پولیو وایرس پر ضد واکسینونه ورکول شي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي اداري ویلي دی چې افغانستان کې دغه کمپاین نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان لپاره هم ډیر زیات مهم دی. راځي چې نور تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره شاین شاه افریدی تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز مشر عبدالباسط وای افغانستان کې په یو وار ټولو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي اچولو کمپاین پیلېدل یو خوشبینه خبره ده. افغانستان کې د پولیو کمپاین چلولو سره به د دغه وایرس مخنیوی وشي. نوموړی وای کچېرې پاکستان او افغانستان کې سینکرونایز یعنی په یو وخت د پولیو د مخنیوي کمپاین کیږي نو د انسان په ذریعه د یو ځای نه بل ځای ته د پولیو وایرس د خورېدو خطر به کم شي. دې ترڅنګ د دغه وایرس په ضد به د ماشومانو مدافعتي قوت هم بحال پاتې وي.
څنګه چې دلته مونږ وایو چې یاره په ټولو صوبو کې په ټولو خاورونو کې ټولو ضلعو کې د په یو ځای د سیم ډے په لږو ورځو کې ډېر زیات ماشومان کور شي نو د هغې فائده به اکراس د بارډر داسې کیږي چې ماشومان به کم په ترانزیټ باندې اوړي روړي هغې به نه بچ کیږي او چې کم هلته هم ماشومان دي هغې به ویکسینیټ کیږي اکراس د بارډر دس سایډ به هم ویکسینیټ کیږي نو د دې ځان له یو ډېره زیاته غټه فائده د سو فار ایز بلډنګ د ایمیونیټی از کنسرن نو کدا هارمونی کیږي پاکستان سره یو ځای کیږي نو دوه وړو خطه فائدہ ده.
د نړیوال سیاحت ادارې وای دنیا په شپږو برخو کې 500 څخه د پولیو وایرس خاتمه شوې ده. یوازې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاتې دي چرته چې پولیو وایرس لا هم شتون لري. د کال 2013 راسي افغانستان کې د طالبانو لخوا ځینې سیمو کې په پولیو مهمونو چلولو بندیز لګولې شوې وو. طالبانو په مبینه توګه ګمان کولو چې ممکنه ده د پولیو ټیمان به د مغربي او یا د پخواني افغان حکومت جاسوسان وي. دغه بندیز له امله په افغانستان کې خواوشه 3 لکه ماشومان د پولیو کترو څخه بچ پاتې وو. اوس یو ځل بیا د ګل په ورځ 4 ورځنی پولیو کمپاین پیل شوی چې پکې 10 میلیونه ماشومان به پولیو وایرس په ضد ویکسین کولی شي. د طالبانو په حکومت کې د صحت نگران وزیر ډاکټر کرندر عباد وویل چې د دایمي مازوتیا نه ماشومان بد ساتلو یوازینی لار ویکسین کول دي.
د نومبر په اتمه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسری کمپاین د څلورو پر لپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 50 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د صحت ماهرین وینا تر مخه پولیو امدادي ناروغي ده او د 50 کالو نه کم عمر ماشومان په وجود یا عصبي نظام مفلوجه کوي. دغه وایرس په چاپیریال کې د یو انسان نه بل ته خوریږي. عبدالباسط وای د 13-2 کالو راسي د کورونا د لاسه په تګ راتګ بندیزونه او پولیو وایرس ډیر نه دی خور شوی. که هم دغه شان دواړو ملکونو کې ټاکلې شوی ماشومان ویکسین کیږي نو د پولیو وایرس اثر به کم پاتې وي.
د کووډ په وجه چې کم لاک ډاون امپوز شوی دی یا په ټریول باندې کم ریسټریکشنز لګیدلې دي، موبیلټی د خلکو بند شوی ده، نو پاغه باندې هم د ټریول په دغه وایرس په دغه پیریډ کې ټریول چره اس کمپیر ټو د نارمل ډیز هغه شان تک نه کړي چې دا غي په وجه باندې د منګ تا د انوایرنمنټل سیمپل دی دا نیگیټیو ملاویږي. ور سره چې کم زمونږه مات مخې ذکر وکړو د کمپینونو خواله چې کم دی د ماشومانو کوریج کې چې کم امپروومنټ راغلی دی، د مس ماشومانو تعداد په پیښور کې په نورو ضلعو کې اکراس د پروونس لګیا دی هغه کمیږي، دا غي په وجه باندې هم
یاد دی وی چې روان کال 2020 کې افغانستان او پاکستان نه د پولیو وایرس یو مثبت پیښه رپورټ شوې ده او تر ډیره حد پورې د پولیو وایرس مخنیوي شوی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
VOA ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
او دا مهال زو د یوې مارکی ولوري ته چې د ویلسن سیړنیز مرکز د پروګرامونو مرستیال مایکل کوګلمن سره د آشنا تلویزیون خبریال احمد الله ارچوال غږېدلی دی د افغانستان په حالاتو او راځي چې دغه وروستۍ مرکه او تفصیل یې په ګډه سره وګورو.
زه فکر کوم د طالبانو د واکلاند افغانستان په اړه هند اندېښمن دی. ماته داسې ښکاري چې د دې غونډې پر مټ هند غوښتل چې له نورو کلیدي ملګرو سره یو ځای د افغانستان د امنیت په اړه یو ګډ پیغام ورکړي. له دې ورهاخوا هند غواړي چې په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې یو لا فعال رول ولوبوي. دا سمه ده چې هند محدود انتخابونه لري او د طالبانو سره کومه اړیکه نه لري، خو له بلې خوا چینایان او پاکستانیان په افغانستان کې خپل اغېز زیاتوي. له دې امله هند زیات انتخابونه نه لري، خو زه فکر کوم چې هند په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې په دغو ډیپلوماټیکو هڅو کې دوی د دغه ډول غونډو او په سیمه کې د یو رول د لوبولو وړتیا لري.
څه فکر کوئ د دې غونډې پایلې به څه وي؟
زه فکر کوم چې کېدای شي د غونډې په پای کې یو ډول اعلامیه او یا ګډه اعلامیه چې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه چې د بشري حالاتو په اړه د اندېښنې هیڅ په ډاګه کړي خپره شي. خو له دې ډول غونډو زه د هیڅ ډول سترې هوکړې د ترسره کېدو تمه نه لرم. زما موخه دا ده چې موږ د شپږو او یا اوو مختلفو هیوادونو په اړه خبرې کوو. دا به غیر عملي وي چې دغه غونډه په یوې پایلې منتج شي.
د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ښکاره هند د سولې د هڅو تخریبونکی بللی، ویلي چې هند امن راوستلو کې مرسته نشي کولی. نوموړي په دغه غونډه کې ګډون نه دی کړی. فکر کوي چې افغانستان به په راتلونکي کې هم د هند او پاکستان د لوبو ډګر وي؟
افغانستان له ډېرو کلونو راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ د مقابلې د خرابو اړیکو او نورو ډګر و، خو تاسو پوهیږئ د لوبې اصول یقینا داسې چې مخکې هند د افغانستان د حکومت نږدې ملګری و بدل شوي. هند افغانستان ته کافي اندازه پرمختیایي مرستې ورکړې وې. هند افغانستان کې قوي موجودیت درلود په داسې حال کې چې پاکستان له دغې لوبې بهر و. پاکستان له طالبانو ملاتړ کوو، خو د افغانستان د حکومت سره یې د اړیکو د جوړولو هڅې هم وکړې. اوس هند په داسې یو حالت کې دی چې د طالبانو د حکومت سره به په راتلونکي کې هیڅ اړیکې ونه لري. اوس به پاکستان را وړاندې شي او په افغانستان کې به خپله اغېزه زیاته کړي، له دې امله چې رولونه بدل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ به په افغانستان کې رقابت لا پسې پیاوړی شي. هند به له دې حالته چې پاکستان را مخته شي او په افغانستان کې اغېزمن رول ولوبوي په ښکاره توګه خفه وي. دغه حالت هند ډېر ځوروي.
که حالت همدا وي، څه فکر کوي هند به د افغانستان سره د ښکېل پاتې کېدو لپاره له کومو لارو چارو ګټه واخلي؟
زه داسې تصور کوم چې هند به له طالبانو سره ښکېل پاتې کېدل وغواړي. همدارنګه هند په افغانستان کې ډېره سرمایه لري او هلته هند په غټو زیربنایي پروژو لکه د اوبو بندونو د سلما ستر بندې یوه بېلګه ده ښکېل و. هند د دې لپاره چې هلته یې دغه سرمایه خوندي پاتې شي باید د طالبانو سره کار کول وغواړي. له دې ورهاخوا به د هند لپاره په افغانستان کې بهترینه لاره دا وي چې د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې او علایق طالبانو ته د هغو هیوادونو له لارې ورسوي چې په طالبانو ډېر نفوذ لري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس چې سیمې ته په سفر دی د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو، بشر حقونو او ښځو حقونو ته د درناوي په اړه د امریکا غوښتنې بیا ځلې تکرار کړي. فکر کوي چې طالبان به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د بشر حقوقو په اړه به د نړۍ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
طالبانو د لویدیځ نړۍ د مطمئن کولو لپاره په ځانګړي ډول د بشر حقوقو او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه تر اوسه څه نه دي کړي، اگر چې په دې وروستیو کې طالبانو انجونو ته بیرته ښوونځیو ته د وتلو اجازه ورکړې چې په لومړي سر کې ویلي وو چې غټ انجونې ښوونځیو ته نشي تللی، دا بدلون پیل شوی. خو زه فکر کوم چې د ټول شموله حکومت په اړه د دوی جواب منفي دی. دا وخت افغانستان له سختو بشري او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. که طالبان له خپلو لیکو بهر اقتصادي او مسلکي ټکنوکراتان سیستم ته را داخل نه کړي، د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي او بشري حالت به په یو ناورین بدل شي. زه نه پوهیږم چې سیمه ییزو لوبغاړو به طالبانو ته دغه پیغام ورکړی وي او که نه. بدبختانه د ایډیالوژیکي لاملونو له مخې طالبان ټول شموله حکومت جوړولو ته په عجله کې نه دي.
د دیو سره اوسې د دې ګران اولیدونکو او اوریدونکو زو د بلوچستان ولوریتا د هرنایي زلزله زپل کورنیو خځې وایي چې د زلزلې د وی تیرې دو باوجود هم د دوی مشکلات نه دي کم شوي، او همدارز حمید سمسور ورسره خبري کړې دي. د دې خبريال چې 13 اکتوبر په ومه د زلزلې له کبله ولستنه وژل شوي وو او همدارز تر 300 زیات ټپیان وو پکې. راځي چې تفصیل یې د حمید سمسور څخه واورو.
د هرنایی د غریب آباد اوسیدونکي 15 کلن زرتار بیبی له خپلو یوازنۍ دوو ماشومو سره په خپلو مټو باندې د 8 اکتوبر د زلزلې د خپل ویجاړ شوي خټین کور لوټی راټولوي. دوی له یخ څخه د خوندي ساتلو لپاره د خپل جونګړي د جوړېدو د سرپنا تکل کوي.
زموږ کوټه کلا کړد نړیدلې د وسو ټوپک منسته سړی ممر د دوی مده کوشنیان لونی دی وس خپل اختایم کی زما غدون وس ټوپک نست زدا کوشنیان ما شومان دغه ټوپک لرن لرم سدا مالکم بس یغ د چش د سپوی زندګی د یو زون هم نه دی لیټرین دی وسلخانه دا کوټه دا د کلا دیوال دی دا د ګرد زما تک نو کملس
دا حکومت له خاصه ګس څوک درخلی
یا یو څوک دی راغل سمبالولسم
جوړوي. ویلي چې اوس دوی په خیمو کې اوسي خو دلته د پخانې بندوبست نسته چې له سوابه لروزي او له شپې ښځې له سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. ویلي چې و دوی ته درې خیمې ورکول شوي دي، لاکن د دوی کورنۍ 15 دي. ماشومان یې له شپې ډېر په یخ کې وي، پر دوی باندې درې څلور څلور تلتکان اچوي. 55 کلنه عائشه بلوچ د پنجګور اوسیدونکې ده. دوی له ډیر مودې څخه دلته پارنایی کې استوګنه کوي.
اوس دا ته پښتون ما کوزوي شکر دې لښته امر ملاو څو او سامان به ختم سو یتي شکوري
حکومت تر اوسه چیز درکړي
یو شي چیز ماته ورکړ دی وتام بو انا کوخالي ور دوا واري راشن ورکړ دی یو تام بو بس آرام دوسره یو پایمیا ورکړ
د ارنایی مرستیال کمشنر سویل اشمی وی وی ډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی 15,000 خیمې او خوراکي مواد ویشلې دي. دا نیم زورو کورنیو کورونه اغیزمن شوي دي.
ډیسټریبیوشن اور یې ریلیف کی جہاں پہ بھی پورے ڈسٹرکٹ میں اس میں مشترکہ ٹیمیں ہیں، اس پہ آرمی ایف سی اور سول ایڈمنسٹریشن کے نمائندے ہیں.
چې کومې مرستې وشل کژي په ټوله ضلع کې ګډې ډلې دي چې په دې کې پاوځ ایپسي او د سیول نظامي چارواکي استازیتوب کوي. په ټوله ضلع کې د ویشلو یوازې یو مرکز دی چې هغه هم ټوله د ډي سي د دفتر په ذریعه باندې دی. د دې د ویشل لپاره موږ یو ځانګړی کمیټه ټاکلې ده چې دا غا په ذریعہ باندې دا ویشل کوي. کڅوک پر دې باندې شکایت لري زما په فکر سره دا بے ځایه دی. حمید سمسور وی او ډی وا کوټه.
پښتني فعال او د نوبل جایزې ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ ته د پښتنو سیمو څخه د ځوانانو او د ژوند د هغې د ژوند نوی پایل لپاره بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو خلکو مبارکیانې ورکړي او د نوي ژوند ته یې پیرزوینې وړاندې کړي دي. په دغه اړه راځئ چې د ارشاد مومن دغه ویډیو ریپورټ په ګډه سره وګورو او د خلکو غبرګونونه او د دې تر څنګ د دې خبرې واورو.
زمانو ماری ارشاد ته زته پشاور یونیورسٹی جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن سٹوڈنٹ یم.
دا نوی کپل د پاره زما ډیر زیات دواګانی دی. خدای دې هم دغه سه خوشاله آباد لري.
مونږ غواړو چې ملالہ هم دغه سه فیوچر کې دغه سه پوزیټیو سټیپس اخلي. خبره راځي د ملالہ یوسفزئی نکا. نو ملالہ یوسفزئی خیبر پختونخوا نه تعلق لري. اغه تعلق یو پختنو فیملی نه دی. پختانه ډیر ذات اغا فولو کوي. پختنو چینکو ته پارا اغا یو انسپیریشن دی. ملالہ دا سٹیپ ډیر ذات پوزیټیو دی او د دې ډیر ښه افیکټ پختنو جینکو باندې به پروزی. د ملالہ هر خبره پختنو جینکو او الکانو د پارا ډیر وزن لري.
زمانه ایم دی اریشا بیگ اور ز د پشاور یونیورسٹی سٹوڈنٹ ایم. ریسنٹلی د ملالہ نکاح اوشو. نو دا ښه خبره ده چې په ټایم باندې نکاح اوشي اور جہایا عزت سره یو خپل کور آباد کی. نو ښه خبره ده اور مونږ پراؤڈ فیل کوو. هغه د ډیر جنکو آئیډیل دی. الله دې خوشحاله لري اور ډیر ډیر کانګریچولیشنز ٹو ملالہ.
زمانم ایمان دے او زه جرنلزم او ماس کمیونیکیشن فیلڈ کی یم. دا ملالہ چې نکاح شو دي سر زه دا خبرې کوم چې دا ډیر زیات ښه کار وکړو. خپل کلچر خپل اسلام خپل ریئل کلچر یې پروموټ کو. فیوچر یې زه ډیر زیات ښه ګورم ځکه هغې پیلم پاکستان نوم روشن کړو او نوبل پرائز یې کړو. او ان شاء الله زه ګورم چې او دا غواړم چې هغې فیوچر ډیر زیات خوشی او الله دې ورته ښه مستقبل ورکړي.
زما نوم فیض الله جان دی او زه پېښور پوهنتون کې د صحافت په څانګه کې د استاد په حیثیت باندې کار کوم. او بل سهار وختي د ملالہ د دې خوشحالۍ د خبر نه زه د ټویټر په لاره باندې خبر شوم او انتهایی خبر خوشحالۍ خبر یو خو په دې و چې ملالہ اسیم زمونږ د فخر یو سمبل دی زمونږ د ټولو پښتنو د دې ټولې سیمې. بلکې مونږ وایو چې د نوبل پرایز یې ګټلی دی. د ښځو د حقوق دپاره آواز اوچت کړی او د دونه تکلیفونه تیره شوې او بیا هم حوصله ښکته شوې نه. نو په هغه حوالې سره هغه یو خاص مقام لري زمونږ په زړونو کې د پښتنو په سیمه کې. زه به دا ووایم چې خلکو ته داسې وښودلو چې خلک ځان له د ژوند جوړای کله لټی نو هغه کې په کار نه ده چې رنگ نسل او صدا شزونه ترمنځ یو رکاوټ جوړ شي. دا د دوو زړونو د جوړښت خبره ده او دې کې په کار ده چې د ټول تعصباتونه ځان خلک اوچت وساتي او ملالہ یو ځل بیا ثابته کا د دې دغه لپاره. نو هغې لپاره یو ښه ژوند غواړو د دواړو دپاره. د ملالہ دپاره د ملالہ د نوي ژوند ملګري دپاره او دا هیله لرو چې یو خوشحاله ژوند په خپلو کې تیروي.
زما نوم ډاکټر سید عرفان اشرف ده. زه په جرنلزم ډپارټمنټ کې پېښور یونیورسٹی پوهنتون کې استاد یم. دلته سبق خدم. زه په ذاتی طور باندې ډېر زیات خوشحاله یم او مبارکه هم وړاندې کوم ورته. موږ ته هغه کم ځای هم وي هغه پښتنه ده. هغه د پښتنو روایات هم ځان سره وړي د پښتنو کلتور هم وړي او زیات دنه زیاته بودا کم څه د پښتنو مبارزه څه کم د جنگ خلاف مبارزه ده هغه په وړاندې کوي. نو زه یقینا ډېر خوشحاله محسوس کوم پراؤډ فیل کوم چې هغه یو نوي څه کم دا سفر باندې روانه ده او هغه کوم زور ته دا د واګو یم چې هغه په دې کې کامیاب شي او خدای دې لوی عمر ورته ورکړي چې د پښتنو مبارزه مخکې بوسي.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو چې ساسره به وار په وار شامل اوس موږ سره مال وسې په سوشي بو کې بعد راشد خان چې د افغان د کرکټ ملي لوبډلې یو ډیر غوړه لوبغاړی دی د هغه انټرویو به هم ساسره شریکو خو لومړی زو د کرکټ وروستي سیالیو تفصیل ولوري ته موږ سره ملګری شوې دی رحمان بونری صاحب هغه تر کله وسړی مشه په خیر اخلي بونری صاحب
مهرباني مونږ زهید
بنیدی سب د کرکټ د ټی 20 نړیوال کپ روانو سیالیو کې سبال لوب وکمه لوب وې د کوم میچونو وی او د دې ترڅنګ اوس لوب څنګه روانه ده
لوب ختم شو وس په لومړي ځل باندې نیوزیلند چې دی هغه د ټی 20 فائنل ته ورسېدو او انګلند چې ټاپ فیورټ لوبډله وا د دې ټورنمنت هغه ته ماته ورکړه په شروع کې خدا سي معلومه ده چې نیوزیلند ایون با دې هدا پوري چې هغه سیمی فائنل ته هم نشي تللی خو سیمی فائنل ته لاړل ځکه چې افغانستان نه لوبو غټله شپږ نمبر یو سره وی خو پات بیا بیا سره تشوي او نن دا وو چې کوم ټاپ فیورټ وي یعنی دې ټورنمنت ټول غور لوبډله وا انګلند هغه ته ماته ورکړه دا د نیوزیلند نو منې زل زل دونکو ته ورونکو ته یاد کوم چې هغه ټی 20 کپ فائنل ترسي او فائنل چې ده دا سبا چې کله تاسو ته پوسو کو چې سبا د پاکستان او استرالیا کوم چې دویم سیمی فائنلستان دی په دې کې د چا ترمنځ هم لوب وشو مثال په توګه پاکستان وګټله نو بیا به نیوزیلند د پاکستان سره لوب وکړي او دا به یو ډیر دلچسپ انټرستینګ لوب چې ورته ونه هیږي هغه به لږ دي دا چې نیوزیلند دوه میاشتې د مخه پاکستان ته تللی او په پاکستان کې لوبي وي سکیجول وي کېدونکي وي خو هلته کې د لوب نه څو غنټې مخکې نیوزیلند اعلان وکړ چې د پاکستان کې د سکیورټي د امن اتر دی ورته نو دی د پاکستان نه لاړل نو پاکستانین د ځکه چې نیوزیلند ته غوسه دي او دا نو په کومه تر منځ رااله نو پاکستانین به یقینا دی نو به کوشش کوي ګټلو خو نن یو ور بیل دونکو ته یاد کوم چې دا جیمینیشم او ډیرل میچل چې کوم انتهایی خطرناک بیٹنګ کو تیز بیٹنګ کو دغه په وجه باندې نیوزیلند چې دی په دینه نه لوبکې انګلند ته ماته ورکړی دا د ورلد کپ په لوم بیزل فائنل ته رسیدلی دی
ډیر زیات مننه ونری سپ تاسو ته ښه به لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو اوس همزو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان مرکی ولوري ته چې تیر ورځ مور سره کړی دا راځي چې د هغه خبري واورو ډیره مننه راشد خان تر ټولو لومړی په ټی 20 نړیوال کپ کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه راته وایس افغانستان دوی لوبي ګټلې دي د پاکستان سره یو ډیر سخت لوب کړی دا د کرکټ یو شمیر په هانو د افغان لوبډلې په اړه په وار وار ویل چې افغان لوبډلې یو خطرناک لوبډله ده او هر مخالف لوبډلې ته یو چیلنج جوړېدای شي تاسو خپل د افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې او دغه سیالیو سفر ته څنګه ګورئ
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی سر کې تاسو ته ټول لیدونکو ته سلامونه ونی کی هلی واکین کو ګوري مونږ پینځلو به وي ګولو به مونږ کټلې بدبختانه هغه لوبډلې چې نړیوال تیمونو کې اول نمبر دی مونږ مخ کې دی وي ته مونږ ماته ورنکړې واکین لوبې ښه وشولې پاکستان سره کو ګوري خلو به وشول همدغه سي هندستان خلاف او نیوزیلند خلاف کو ګوري مونږ په دې نړیوال جام کې په بیٹنګ برخه کې لږ مشکلات درلودو او دا مشکلات همیش لګوي غټ لوبډلو خلاف لکه پاکستان شو هندستان شو انګلند نیوزیلند نو زما په نظر کې زما شخصا خپل اولی لوبي وشل او ریزي دغه لوبډلو خلاف پاکستان سره هندستان سره نیوزیلند سره دو سره مخ کې مونږ نړیوال لوبي نه وکړي او دا سه نور ځوانانو هم بيخي حکومت تیاری چې نیول کیږي دا ټول نور لوبډلو ټول دینه مخ کې لوبي او خپل منس کې سره کړي وي سیریزونه سره کړي یو بل بلد یو بل سره سترونګ پوینت او ویک پوینت دواړه ته بل معلومو خو بدبختانه مونږ په دې 2-3-2 کلونو کې ته وګوري پینځونه شپږو پورې یو شل اوریزي لوبي کړي دي زما په نظر دا لوبي د ورلد کپ پریپریشن لپاره کافی لوبي نه ولي خو بیا هم په دغه حالاتو کې لوبډلې ښه لوبې وکړي بدبختانه چې نیوزیلند او انډیا سره یو طرفه لوبې وي خو بیا هم پاکستان سره مونږ ښه لوبه ترسره کړه پاینده کې که مونږ دغه لوبډلو سره ډېرې سیالۍ ولرو نو بیا کولی شو چې په دوه طرف په نړیوال جام کې هم ماتې ورکړو
په دې ورلد کپ کې د چا وکټ په اخیستو باندې زیات خوشاله شوې کډار اته وایس او د بابر اعظم وکټ په اړه څه ویل غواړی تاسو؟
واکن په نړیوال جام کې کله ته وکټ اخلي هر یو وکټ له وطن لپاره ډېر غټه وکټ دی او په دې نړیوال جام کې زما دوه وکټې ولې سي ډېر خوښه سولې یو خو بابر اعظم وکټ ورته په ټیم کې لوبرل ته ډېر زیات ضرورت وو او هغه نمبر کې دا کېج هم ډراپ شولو نو فیلډر باندې مالګه وسم وکړه مالم دا یو چانس ملاو شو هغه پاکیج ډراپ خو بیا هم اخر بول ما کوشش هم دا و چې دپا زما بیسټ کوم بول دی ګوګلی بول هغه ورته باید وکړم یو ټیکم خو خوشبختانه چې هغه بول په خزي باندې وشو اوټ شو او بل وکټ زما دا 300 وکټ و 300 نیوزیلند خلاف کله ما 300 وکټ کمپلیټلی مارټن ګوپتل وکټ وتی زما ته پارا یو غټ وکټ و.
راشد خان تاسو په چی 20 لوبو کې په کوم عمر کې د 300 وکټ ترلاسه کولو اعزاز هم لري او ترلاسه کړی مو دی دغه هدف ته پر رسیدو څومره خوښي؟
ډیر زیات خوشاله ما کو ګورینن نا 15 پټکاله وکاله مخکې چا سوچ هم دا نه ول چې افغانستان نه به یو لوبغاړی راځي او په نړۍ په ټولو شلوري لوبو کې به ټولو نه زیاتې او په کم عمر کې 300 وکټ یې خلی دا زما د پاره ټول هیواد د پاره یو د ډیر د فخر خبره ده د ویاړ خبره ده هیڅ کله ما په ذهن کې دا نه ول چې زه به دومره زر په کم وخت کې دومره وکټ اخلم خو بیا هم همیشه کوشش هدف هم دا چې خو زلیګو میدان کې که هر چیرته کې وطن د پاره یې نور زینو کې او په خپل ځان باندې باورې وسو.
راشد خان صاحب د لوبغاړو لپاره هر لوبه مهمه وي او ټول مخالفه ډلو سره یا د دوی پر ضد یو شان لوبېږي د تیرو 15 لوبو کې کومه لوبډله چې ستاسو په نظر قوي یا سخته لوبډله وه او تاسو په خپله هم د دغه لوبو څخه ډیر خوند اخیستی وي؟
بالکل دوه لوبې پاکستان سره او هندستان سره همیش زموږ ډېر ټف میچي کو ګوره په 2013 کې هم ایشیا کپ کې مونږ دواړو سره ډېرې ښه لوبې کړې وې بدبختانه پاکستان نن په اخره اور کې وبلله هندستان سره هم لوبه مساوي کړه همدغسې نړیوال جام کې 2019 کې هم مونږ پاکستان او هندستان سره ښه لوبې ترسره کړې وې نو په دې نړیوال جام کې هم زما ډیر چې وتا په انتظار ولما دې دوه لوبو ته ولما او زما کوشش هدف هم دا و چې باید په دې دوه لوبو کې زه تیم لپاره لوبډل لپاره خو لوبېږم کوشش هم وکړه بیا هم چې څا ارمانو هغه لوبډل ته ماتې ورکولو هغه پوره نه شو خو بیا هم انشاءالله کوشش هم همدا چې انده کې بیا مونږ ته که دغه یو موقع لاسته راغله کوشش وکړو چې ویګټو په خیر او هیوادوار ته یو خزیره ور.
د کرکټ نړیوال کپ کې د انګلند او نیوزیلند لوبه کیږي تاسو په نظر کومه لوبډله زیاته قوي ده او خل لوبه به وکي او یا تاسو په نظر کومه لوبډله فائنل ته د وتلو زیات چانس لري؟
چې څنګه تورنمنت روان دی پرفارمنس روان دی د دې نه دا معلومیږي انګلند او پاکستان چې څنګه لوبې ترسره کوي او زما په نظر دا به ډیره مشکل ای چې پاکستان او د انګلند په منځ کې فیصله وشي څوک به ګټي خو دې دواړه ټیمونه ډېر فیورټ دي چې چمپیون شي څنګه لوبې چې دوی ګروپ سټیجز کې ترسره کوي هر لوبډلې خلاف نو زما په نظر انګلند او پاکستان به ډېر ټف میچ کې دوی فائنل ته ووتل.
ډیره زیاته مننه راشد خان صاحب چې وخت مو راکړ او د خپل مینوالو سره مو دغه ټول خبرې شریکې کړلې تاسو ته بریا غواړو.
تاسو نوم ډیره مننه.
ډیره مننه. د
دیوی سره د ملکیا مو مننه کوو چې زموږ سره په خبرونه کې مالوي او دغه خبرونه مو ولیدل تر پای را سره. په دې خبرونه کې مو تاسو لپاره تاسو د سیمې او نړۍ بیلابیل ریپورتونه مرکې راغونډ کړي وو. په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې د خبرونو څخه با خبره شوي وي او که تاسو غواړئ چې زموږ دغه ټولې تلویزیونی خبرونه بیرته تکراری بڼه باندې ووینئ، تاسو کولی شئ د دیوی یوټیوب چینل ته هم لاړ شئ او هلته دغه خبرونه ووینئ. د دې ترڅنګ د دیوی په فیسبوک پاڼه باندې هم دغه خبرونه، د دې ترڅنګ نور راغلي ټول ویډیو ریپورتونه او مرکې هم تاسو کولی شئ چې هلته ومندئ، وګورئ او لیکنی ولولئ. د دې خبرونه قربانه و مزه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر وو عابد حسین. ستاسو څخه اخلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.